یف شک څرګند کړی چې هیواد به د سیرلیک خط پر ځای له لاتین الفبا د کار اخیستل پیل کړي. اتیم بایف نن په بشکی کې وویل چې له لاتین الفبا کار اخیستل به هغه هیوادونه سره لري کړي چې په ترکی ژبه خبرې کوي. هغه وویل چې په زیاتو هغو سیمو کې چې خلک په ترکی خبرې کوي او د روسیې د فدراسیون تر واکمنۍ لاندې دي په سیرلیک خط کار کوي، نو شایي د سیرلیک خط کارولو ته دوام ورکړي. د دې خبر نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې راسي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شی بریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کو روانونه یو تاوده مسله د هغې الوتکې کې ده چې په مزار شریف کې د مولانا بلخی پر هوایي ډګر د هغې تکشې ناستو مخه ونیول شو. د جنو راپورونو له مخې په دې الوتکه کې جنرال عبدالرشید دوستوم او په سلګونو کسان د بلخ د ولایت محمد نور په ګډون د هغه راتګ ته انتظار و، خو الوتکې ته د کښېناستو اجازه ورنکړای شوه. الوتکه ترکمنستان ته ستنه شوه او له هغه ځایه بیرته ترکیې ته ولاړه. تر دې راپورونو وروسته د جنرال دوستوم دفتر افغانستان ته د ملي اسلامي جنبش د مشر د راتګ خبره رد کړه او په یوې اعلامیې کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم په ترکیه کې دی او تر اوسه یې افغانستان ته د تګ پرېکړه نه ده کړې. که چیرته په دې الوتکه کې جنرال دوستوم نه و، نو ولې د هغه په سلګونو ملاتړي او د بلخ والي عطا محمد نور هوایي ډګر ته د هر کلي لپاره تللي و؟ د عطا محمد نور ویاند منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل
والی بلخ اگر میرفتم به خاطر پذیرایی مهمانای ترکی ما معمول است. اگر مهمان غیر خود باید ما پذیرایی میکردیم که کردیم در دایده هم خواهد کرد.
نیویارک ټایمز رسپانې د بلخ د ولایتي شورا او د بلخ والی ته د یو نږدې کس په وینا خبر ورکړ چې په الوتکه کې جنرال دوستوم و. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي رئیس عبدالخالق له هغو کسانو څخه یو دی چې هوایي ډګر ته ورغلی و. د ازادي راډیو ته وویل
جنرال دوستوم دوستش داریم به خاطر که از شمال است و معاون رئیس جمهور است. باز کسی گفت که معاون رئیس جمهور شب میایه با مرا همه دوستا خبر کردن این منتفیرا با ما خودم که دکتر منتفیرا رفتم بودم جا بارم که استقبالش کنیم و ایکی بخاطر معاون رئیس جمهور است. باز برای ما گفتم که آمده نزو نشد. باز من نمیفهم که چی مشکل بود. باز کسی دیگه مرا گفت که حکومت مرکزی نمیمونه سیستم میره.
د سره پرونه هم خبره شول چې د جنرال دوستوم د الوتکه مخه ناټو ځواکونو ګرځولې ده. په افغانستان کې د قطب ناتر د ماموریت ویاند ویلیام سالوین دا خبره رد کړه او ازادي راډیو ته وویل د وای موږ دا معلومات نه لرو چې الوتکه په مزار شریف کې کښېناسته او جرمني ځواکونو د هغې مخه نیولې ده. دا زموږ کار نه دی پرته له شکه چې موږ د افغانستان د حکومت په چارو کې مداخله نه کوو. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ملي جون اسلامي جنبش مشر جنرال عبدالرشید دوستوم نږدې لس میاشتې مخکې د جوزجان پخواني ولی احمد خان اشتی تورن کړ چې د اختطاف کړی، بندید کړی او د جنسي ځورونه یې کړې ده. تر دې تور روسه جنرال دوستوم په کابل کې په خپل کور کې و، خپل دفتر ته نته او په روسیو کې ترکیې ته ولاړ. د ازادي راډیو په دې بحث کې دا مسله چیړو چې د مزار شریف په ښار کې د الوتکې د کښېناستو مسله څرنګه دومره ستره شوه، ولې په دې اړه ضد او نقیص څرګندونې وشوې، علت یې څه دی؟ نظر صاحب
بله تشکر آقای شیبر. مهمانای محترم ما که ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترم هیله ارشاد عضو ولسی جرگه، محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان، اینا در استودیو کابل هستن، برشان خوش آمدید میگوییم و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که به همی گروپ های مختلف ائتلاف در قسمت دوم کوشش میکنیم روی صحبت شو ارتباط برقرار شود.
بله لکه څنګه چې تاسو ویل په دوم ساعت کې، یعنی له دریو تر څلورو بجو پورې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د کوم ائتلافونه چې د دولت د اپوزیسیون په نوم باندې را منځته شوي دي ګټې څه دي. خو په دې ساعت کې تر ډیره په دې خبرې کوو چې دغه الوتکه چې مزار شریف ته روانه اونۍ راغله، ولې په دې برخه کې زړه او نقیص څرګندونې شوې دي، ولې واضح خبرې نه کوي چې د په دې الوتکه کې جنرال دوستوم مو کنه و؟ لومړی به نظر صاحب هلی ارشاد ته ورشو، تاسو څه فکر کوئ چې دغه زړه او نقیص څرګندونې ولې په دې آزاده رسنیو کې رایج شوې دي؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته نظر صاحب ته او د تاسو ډیرو محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. اول خو د خپل د زړه درد غوړم تاسو سره شریکم چې دا وطن په ټول افغانانو باندې ګران د خوځرم په دې وطن سوځي چې گاونډیان لوی خونه منګه تخریبوي سیمه ایز رقابتونه بل خو د جهان ابر قدرتو د خیز میدان ګرځیدل افغانستان دایش طالب او تلست ټوریستي ګروپونه او په داخل کې دا ناخواله لور پسې منګه د افغان پیسې باندې زده فکر کوم چې منګه دیموکراسي نه هدي نه کړي او دیموکراسي په لور روان یو او د دیموکراسي مغه ارکان د انتخابات او لرل دی یو سالم او مرکزی حکومت تونده کله چې منګه د حکومت یو کړنو سره موافق ونه وسو نو دا د حل لار نه ده چې د بلواله طریقه منګه وغواړو چې یا حکومت لمنځه بوزو یا نظام تخریب کو. د ما په نظر باندې ټول دغه ناست کیږي ټول دغه ائتلافونه چې جوړیږي دا باید لږ سنجیده قدمونه واخلي او د قانون په چارچوکات کې ائتلاف منځ ته راسي، ځکه چې د ائتلاف موجودیت د موږ د قوانینو په اساس باندې کوم مخالف کار نه ده، کوم ناجایز کار نه ده، د ټولو مسلم حق ده چې ائتلافونه او اپوزیسیونونه منځ ته راوړي. خو زه له خپل هیوادوالو نه هیله من یم چې اول هغه څوک چې ځان ته اپوزیسیون وایي اول باید د اپوزیسیون کلمه تعریف کړي، اول باید پوه شي چې اپوزیسیون یعنی څه. اپوزیسیون صرف مخالف اشخاص ته نه ویل کیږي، کاسي نو یو ترکاری فروش په بازار کې چې کراچۍ لري ترکاری خرڅي هغه هم شاید د اشرف غنی مخالف وسي، اما هغه ته موږ اپوزیسیون نه سو ویلای. دغه بعضې مسائل په دیموکراسي کې نوي کلمات یا نوي اصول دي، دا لږ څه غلط تعریف شوي او غلط برداشتونه دي.
بله وبخښه هلی جان.
بله
د دې له خطر څخه د اپوزیشن په مسلې باندې تر ډېره د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې بحث کوو. اوس لومړی کدي مسلې ته بیرته راوګرځو چې دغه د جنرال دوستم الوتکه راغله او دی پکې نو دغه اپوزیشن کسان چې له حکومت سره د اپوزیشن کې قرار لري دوی څنګه د خصوصیتو نقیز خبرې کوي؟ یعنی تر اوسه پورې چې د غزل تاسو سره خبرې کوم د ازادي راډیو لاري د امدی الوتکې په باره کې مو په دې تیری ویونه کې ګڼ راپورونه خبره کړل، دغه د پدغه مقدمه کې چې مخکې ول وسه په دې کې هم د مزار شریف د والي دی ویان د غوث ناتر د ماموریت د ویان د نورو خو تر اوسه پورې بيخي دا واضح نشول چې په دې کې جنرال دوستو مو کنه وو. یعنی اصلا قضیه څه ده چې دا خبره را برسره شوه؟
حکومت خو په داګه تر اوسه نه دی ویلي اعلان کړی نه ده چې سل په سل جنرال دوستم وو کنه وو. خو تر هغه ځای پورې چې موږ تاسو ټول خبر یو تاسو په راپورټ کې مو ویلي هغه خلک چې د جنرال صاحب دوستم ستړمي سي ته یا هرکلی ته ورغلي په صلحا او خلک ورغلي وو او خپل وسادت هم هلته حضور درلود. نو د ما په نظر د غشتون سل په سل په د کې وو او هغه په تاریخ موجود وو. خودلته چې دوی هغه دفتر د جنبش ته دفتر څه ده محترم بشیر احمد تایانج وینا کې د سی ویل چې خپل جنرال صاحب دوستم په دې تیاره کې نو خپل تایانج هم مزار ته تللی وو او دونه خلک مرک ارګی ته راغلی وو او دا خو امکان لري چې والد بلخ د یو څو انجینرانو سره مسته ورشي. په موجودیت کې خصل پسله جنرال صاحب دوستم په تیاری کې وو. خدا چې د دوی دفتر د اظهارات وکړي ما په نظر دوی نه غوښته چې دغه مسله برملاسي او دای ځان ته شاید یو نو سپکاوی بللی وي چې والد د دې تیاری ته اجازه ورنکړی سه. مګم په دې بخښه کراسو چې ولې تیاری ته اجازه ورنکړی سه دلته بعضې تخنیکی سیاسي او مهم مسایل نور هم ستاسې اجازه ولې ورنکړی سه. اول خو د یو مملکت وزیر د خارجه هیڅ وخت د حق نه لري چې د کومبل تیاری ته د فضا په واردېدو کې اجازه ورکړي. دوام په ټول دنیا کې رایج دا چې کله چې د یو نامعلومه طیاره د مملکت فضا ته داخل کیږي هغه اته هغه مملکت حق لري چې هغه طیاره لمانځه ویسي په هوا کې. خو دلته موږ تاسو ټول پیګو د افغانستان هوا د افغانانو په اختیار کې نه ده او د امریکایانو په اختیار کې ده او دغه طیاره چې بیلې ځې راخوځېدل د اوغښتې په مزار کې کټسي چې جنرال صاحب دوستم پکې وکنه وو حکومت حق لري چې یو نامعلومه تاریخ او نامعلومه اشخاص ته اجازه دې نشست تیاری ورکی. یو خود دا مسئله دا
خب بهرحال محترمه شاد بازم روی مسائل تکنیکی صحبت میکنیم. خب محترم آقای وحیدالله غازی عضو جبهه ملی نوین افغانستان به استودیو خوش آمدین. شما چه فکر میکنین موضوعات تعقیب تا چه تعقیب کردین؟ امو یک زاغ و چل زاغ واری شده، بعض اصطلاحات از در بین مردم میگه بیادوی ما میگه یک دیوانه یک سنگ میگه ده چه انداخته، چل پروفیسر او را از چار سنگ میگه کشیده نمیتونن. حالا این مسئله تیاره در میدان انداخته شد و این به نفع کی است؟ چرا یک تبلیغات از اصل از این موضوع هیچ معلوم نشد؟ اینقدر رسانه های بین‌المللی اما هنوزم واضح نیست که آقای دوستم در تیاره بوده یا نبوده. شما چی فکر میکنین غازی صاحب؟
سلامونه تاسو تاسو اوریدونکو ته خزه خود بل بحث لپاره وغوښتل شوی مچ د اپوزیسیونونو په رول باندې خبري وکړم.
صحبت میکنیم اما همیام کارای اپوزیسیون است، خونه اینم هم جنجال اپوزیسیون انداخته.
درسته ده. خا کوم کار چې حکومت کړه دغه لوتګي ته اجازه نه ورکړې، زه فکر کوم هیوا د بحران خواته بیایي. او خغله دوستم د هیوا دویم شخص دی او کدی مجرم وی د دې ما په دې باندې دا مشکل نه حل کیږي چې د اجازه ورنکړ شي. د ته باید اجازه ورکړل شوی وي چې راغلی وي خپل هیواد ته. دا نو څه معنی لري چې په کابل کې نشست کولای شي او په مزار شریف کې نشي کولای؟ خا نن نه پرې خو سبا هغه د هیواد ته راځي، هغه خو دلته یو سیاسي مخینه لري، سابقه لري، دلته قوم لري، دلته حزب لري، د دې ملک دویم شخص دی. زه فکر کوم ولسمشر چې دغه کوم قانون کې دا د افغانستان په ګټه باندې نه دی او دا د قومونو ترمنځ یو نفاق راولي او غواړي د پښتانه له ازبکو سره وجنګي. زه فکر کوم دغه د حل لار نه و. تر اوسه پورې زمونږ په قانون کې، اساسي قانون کې، کم دسي کومه ماده نشته چې غی باندې د ولسمشر لومړی مرستیال محکمه شي. خاکه بیا محکمه شي، هغه د قانوني حق دی د هر افغان چې جرم وکي او دی بیا خپل دغه سزا وویني، هغه که ولسمشر هغه که لومړی مرستیال وي. خو ولې دغه د حل لاره نه و چې تیاری ته اجازه ورنکي؟
بله، د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام په دې سات کې تر ډیره پورې دا خبره راچیړو که څه هم تر اوسه پورې چې مولا میلمنو سره خبره کړې ده، بیا هم نظر صاحب دا خبره نسی واضح کېدی چې جنرال دوستم په دې الوتکه کې وو که نه وو. لیکن لکه څرنګه چې تاسو هم دې ته نظر صاحب اشاره وکړه چې خبره د ائتلافونو ده، جنرال دوستم په ترکیه کې یو ائتلاف رامنځته کړو. غازی صاحب تاسو هم د یو ائتلاف په اساسیتوب د جبهې ملي نوین افغانستان په اساسیتوب په دې بحث کې برخه اخیستې ده. دغه ائتلاف ته په څه سترګه ګوري؟ آیا دا په کار دي چې دغه ائتلاف په افغانستان کې جوړ شي؟ ځکه دوی ویلې دي چې په افغانستان کې به د خپل ائتلاف موجودیت اعلانوي او کنه؟
ګوره ښه، دا د هر چا هر سیاستوال حق دی او دا د سیاست کلتوري اړخ دی چې اتحادو کې ائتلاف مات کی. د اپوزیسون دنده خدای چې د حکومت پالیسیان نقد کی، ولست آگاهی ورکی، او د حکومت وظیفه دا ده چې د اپوزیسونو اعتراضاتو ته جوابونه ووایي او ډیالوګ ته حاضر شي، مناظرو کې بصلاحیت نمائندگان ولیږي، خپل استراتیجی واضحه کی. اوسنی حکومت متاسفانه نه د پارلمان وکیلانو ته جواب دیده، نه ولست ته جواب دیده، نه میډیا ته جواب دیده، او نه هم حاضر دی چې اپوزیسون سره په مناظره کې برخه واخلي. نو دا خو ګوره د هغوی غوښتنې خوم چې ما اوریدلې دغه دا ده چې ښاغلی دوستم د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی، خپلواکونه باید ورته ورکړل شي. تا دا غوی قانوني حق دی چې غواړي او باید ورته ورکړل شي، تر هغه پورې چې په یو چا باندې جرم نه ثابت شي. هغه بر اتو ذمه ده کله چې محکمه حکم پی وکړ چې دا سړی په دغه جرم باندې په دوه نه سزا باندې دی محکوم شو، بیا هغه وخت کې د نشي کول خپل دندې ته لاړ شي، بیا به یا مابسته زی یا به بل کوم قید ورته. ولې مخکې لغې نه چې محکمه یا څارنوالي محکمه فیصله نه کړي، هغه پورې دی بر اتو ذمه ده. نو دا د هر حق دی چې ائتلافو کې اتحاد مات کی، ځکه دا سیاست دی او دوی خپل حق فکر کوم وغوخته ده.
بله غازی صاحب، بیرته کام دغه ائتلاف تراشو او البته له هلی جان ارشاد څخه پوښتنه وکړو. هلی جان، تاسو څه فکر کوئ چې دغه ائتلاف چې جنرال دوستم په بهر کې جوړ کړی دی او د غوښتل چې بیرته افغانستان تراشي او په افغانستان کې د دې د موجودیت اعلان وکړي، آیا دا خبره حقیقت لري چې مرکزی حکومت د الوتکه ستنه کړې ده، ځکه چې له دغه سوی ائتلاف حکومت ویره لرله؟
مننه. دلته خو څو خبرې دي. دلته د حکومت ویره نه ده. موږ تاسې په یو هیواد کې ځوان کو چې صحیح ده، د موږ ګران افغانستان لکه ماته بیړۍ ده، په دې کې ډېر غټه سي سوري دي چې پټولې یا بندولې ډېر مشکل دي. هر چا جنجالونه په افغانستان کې زیاتېدل ته د هیر خبر نه ده کومه اصول لرو کومه قانون لرو کومه د تطبیق کولو د قانون ته باید سر کیدو ماول خود جنرال صاحب دوستم دی سخنگوی لخوا اویل سو چه جنرال صاحب دوستم دی لوی سرنوالی پی اجازه ترکیه تطلیه ده که منگه دا خبره اغاقه که اصل قرارور که نو کلا چه دی لوی سرنوالی پی حکم بانی یا پی اجازه بانی یا توک خارج دا سفر کی آیا کلا چه بیر ترازی بیا هم دست یا اجازه ته ضرورت ستا کنسته او بل دا خبر ده چې کله جنرال صاحب دوستم بدون شکل کې ورور ټویل دا چې برات زما اصلي حالت تر اوسه پورې مجرم نه ده ګڼل سوی ده هغه باید هیڅ وخت د کابل ته راتګ نه یو هیر ونه لري ما په نظر باندې دلته د حکومت ویره له اپوزیسیون نه نه دلته د حکومت غوښته چې قانون پلی کړي او غوښته چې مثلا جنرال صاحب په ډېر درنښت باندې خپل هېواد ته خپل افغانستان ته رسي دا چې مزار ته ځي او بې خبره ځي دلته سوال پیدا کیږي چې دا ولې داسې کار سوی ولې مزار ته ځي او ولې حکومت په خبر نه و چې جنرال صاحب دوستم راتلونکی ده ګونګسې شته چې دوی غواړي چې سمال شمت بیل کی او افغانستان تجزیه کی یا خپل موازی حکومت اعلان کی خو خیر په هر صورت دی لپاره چې دا وازی دي او ثبوت ترتن لرو ډیر باندې په غیږو خو دلته زه خبر ته غواړم چې په ډیر په ډاګه باندې اشاره وکم کومه جنرال صاحب دوستم استاد اتا او استاد محقق گروپ چې نوې جوړ کیږي په نام د جوړ سوی جوړیږي په نام د نجات افغانستان دا خو اپوزیشن منګ نه صورت ویلې ځکه چې دوی خپل په ډیرو لوړو مقامو کې په حکومت کې دي څوک چې په حکومت کې هغه اپوزیشن نسی کېده ما اول کې ویلې مرکه دایمنګ دوستان لګزان په عذاب کې او د اپوزیشن معنی مې اول ځان پوکي به بعد لګزان ته اپوزیشن وای دا دوی بدون له شک څخه اوس نسی کوله اپوزیشن چې هغه وخت اپوزیشن کې دی چې دوی له حکومت نه استعفا وکړي او کبیا هم په حکومت کې دي نو اپوزیشن نوم د ځان باندې نه دي هغه ګلیس لري هغه دی وکړي هغه ګلیس چې دوی درلودې نو زه فکر نه کوم چې دا به د رئیس جمهور وظیفه وي چې له دوی سره مناظرې ته حاضر شي رئیس جمهور یو پریس کانفرنس ورکړه او د ټولو غوښتنو په باره کې خپل نظر وویلې او د مناظرې حاضرې ته هیڅ کوم خاص ضرورت نشته چې یو رئیس جمهور جیکسي خپل معاون سره اگر چې د افغانستان کې بې سابقه هم نه ده یا وخت رباني صاحب په وخت کې رباني صاحب او حکمتیار صاحب یو رئیس جمهور بل صدر اعظم دواړه په خپل منځو کې سره جنګېدل مصالح جنگونه سره کول خو اوس حالات بل رقم دي اوس د جهانی جامعه شتون دلته ډیر مهمه ده او دغه پښتوبانی زمنګ سره نړیوال ټولنه لري حالات فرق کړی ده او د قانون په پلي کېدو سره موږ باید خپل ژمن ووسو نو دلته د ما نظر لکه تاسو چې ویلې چې حکومت ډاریږي له داسې اپوزیسیونونه زه فکر نه کوم چې دا حکومت تودرسی اپوزیشن اول باید د قانون په چوکاټ کې خپل شکل یا خپل تنظیم اعلان کړي او بعد لغې د منظرو غوښتنه وکړي او بل هر هغه څوک چې اپوزیشن دغه وظیفه یوازې نقد کول نه دي نقد تاسو ته بیا زوم یو عام وګړی یو کراچي ولا هم کولای شي نقد وکړي مګم نقد د اپوزیشن له خواته کله راځي اپوزیشن باید خپل طرح او د حل لار هم وړاندې کړي او دا وایي چې مثلا ډاکټر صاحب اشرف غنی ته په دغه حصہ کې پات راغلی دی تا نظر صحیح نه ده خو د منګه دغه نظر ده او دغه د حل لار ده دوی د حل لار ته نه راځي فقط انتقاد لري خپل جز د حکومت او بیا هم انتقاد دغه سوالات کله کته ما اول کې په افغانستان مزر خوږي هغه د جهانی صاحب شیر په ځوانه د څوک چې ګولې وره د خپل بابا او دینی کو په کلی د سخونی کېږي چې دغه افغانستان په لاس 15 کالو کې نوې راوادان سوې د نوې پانی راشنی سوې ونی راځي چې دوی په دالت کې د کم اختشاش او د کم شورش اختر ورکی د خود افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده دا سینه د سی فرزند صرف اشرف غنی د خبر نغوړي د افغانستان عام وګړي هم نغوړي چې په افغانستان کې بیا جنگ شروع شي صرف د قدرت لپاره او هو کوم ډیره خطاګلا را کوم ډیره خط استراتیجی دغه ګروپ یا نور ګروپونه لري دا په ډاګه اعلان کی زمطاینه خلک وو سره ودرې
خب ای مسائل انتقاد از اپوزیشن اینا چیزای جالب است منتها ما هنوزم نتونستیم این مسئله تیاری دوستمه یک طرفه کنیم و کوشش داریم از طریق تلفن و بعض نماینده هم صحبت کنیم به هر حال وقت سر مسئله اپوزیشن میشه در دیگه دنیا ات نمونه است یا ات یک عادت است که کل چیز در پارلمان یک طرفه میشه شما عضو ولسی جرگه هستین، یعنی دمی ولسی جرگه چرا سایب دهی 15 سال سر از این موضوعات هیچ توجه نشتن، یا میرن و میرن و اینا بسیار زیاد تحت انتقاد شدید در سطح بین المللی هم قرار گرفته، مثلا وزیرا که میرن از میگن یکمک پیسه میسام که نتن باز رای اعتماد هم نمیتن به این شکل هم میشه. از او خاطر اول می ولسی جرگه باید اصلاح شوه که اینا نمایندگی درست از مردم باید بکنه. این انتقاد شما چه قسمی بررسی میکنین محترم ارشاد؟
آقای ظریف نظر می مسئله پیسه را کل افغانستان یاد میکنم یا مثل آمدن جنرال دوستم وارد شده، اما هیچ کس یک روز اینمی جرأت و اینمی اخلاق نداشته که بیای نام بگیره. ببینید در ولسی جرگه ما 249 عضو داریم، در بین از 249 عضو من مطمئن هستم که اشخاص بسیار شریف و وطن دوست هم وجود داره، اما وقتی که میشه ولسی جرگه پیسه میگیره، مثل که آقای باری جهانی به صراحت این موضوع یاد کرد که خانه جزایر رفته بودن، تلفن‌هایشان قطع شده بود و بعدا ازشان خواستار پول و پیسه شدن. ما در مو وقت آجی صاحب الماس در ولسی جرگه در جلسه عمومی برای امی وزیرا که برای رای گرفتن آمده بودن، از کلشان خواستن که اگر همچه یک چیز باشه لطفا بر ما بگوین که ما هم خبر شویم. امو وقت آقای باری جهانی و هم امرای امو 11 نفر یا 12 نفر وزیر صاحبایی که بودن همه گی تشریف داشتن، هیچ کسی نمی جرأت اخلاقی رو نکرد که بگه یا درست است میگم و ها کی نمیگه موضوع رو یاد کرده و یا کی ها هستن که پیسه میگیرن. اینال وقتی که دو سال از این موضوع تیر شد، وقت وزارت آقای باری جهانی ختم شد، آل دنده
آل اترست که محترمه هلی ارشاد موضوع رو یکم که تغییر میتون، خب موضوع فساد داری و فعلا موضوع نیست، یعنی در 15 سال یا هر چی قصد ولسی جرگام در مسئله اپوزیسیون و اعضاب سیاسی و اصلاحات در دهی ساحه هیچ کار نکرد. ما سر ازی زیادتر میخواییم فوکس بکنیم. انتقاد که خوب چیز است، منتها پارلمان هم نتانست وظایف خود صحیح اجرا کنه. یک لحظه قبل از اینکه شما این سوال جواب بدین، یک مهمان محترم دیگه از طریق تلفن وصل شد که محترم آقای سید فروخشاه. جناب خوش آمدین به برنامه سیب.
تشکر، سلامت.
بله، ما همین سر مسئله یک زاغ چل زاغ تیاره آقای دوستم به مزار شریف صحبت میکنیم. سیبی امون قصه لیلا و مجنون شده که شب تا صبح قصه را خواندن، آخرام صحبگی گفتن که مجنون سمبر نزن. ما ایش نفهمیدیم، شما مال امیر خب اما واضح بسازین آقای جناب که همین آقای دوستم در این تیاره بود یا نبود سیب.
بله، این اگزاز تلزان خب با متعزی کنم بگیم که داستانه هست که اون از آدرس ارگ بیرون نیه و بر درستانه ما درز میکنه و میگن و باز بالاخر اسناد همه رو هنم میکنن. اما آنچه که ما در جریان هستیم این هست که از از همو اعلامیه که سیاست دفتر منصب اول دادن، خب این تیاره اونا نبودن میگن دیگه. مراجعه هم که ما پرسان کردیم همی گپ هست، ما هم به میران هستیم که شما مراجعه از مطبعاتی را میگن که گپ از داخل حکومت به ما گفته شده و نمیفهمم که گویی این سایه پراگنی و این گپ ها هدفشان چی هست و این گویی یک نوع به این اواخر که آمدن جنرال صاحب دوستم به خاطر اعلام موجودیت ائتلاف نجات افغانستان در افغانستان است و قرار است که با یک گردهمایی بسیار وسیع و اشتراک وسیع مردم این اعلامیه و اعلان شود، حکومت از این تر شده و میخواهید گویا به اصطلاح اون یک نوع بچه ترسانک بکنه که ولی متاسفانه این هم جایی را نمیگیرم. مطابق قانون اتباعی افغانستان هر قدر افغانستان هست داره که در هر نقطه در خارج سفر بکنه.
بله، در جناب صاحب تلفن قطع شد. البته کوم راپورونه سی ازادي رادیو تر لاسه کړی دی، یو شمیر کسانو فرزند رسنیو ته ویل دی، ازادي رادیو ته ویل دی سی دوی په خپل د جنرال دوستم د هر کلی لپاره د مزار شریف هوایی ډګر ته ورخلی و فرزند په دې ډله کې د بلخ ولایت د ولایتي شورا غړي سی ما مخکې په خبرونه کې په مقدمه کې اشاره هم ورته وکړه، شغلی عبدالخالق رئیس عبدالخالق دا خبره کړې و سی ما ته وویل سلسه او میدان ته راځي چې جنرال صاحب دوستم راځي او د امغه خاطر الته ورخلو او د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد هم چې کله ازادي رادیو سره خبري کولې، هغه البته په شرط باندې دا خبره وکړه وای که چیرته جنرال دوستم راغلی وای نو بیا بیل خبره ده خو د بلخ ولی عطا محمد نور د جنرال دوستم د هرکلی لپاره اوی ډګرتنه ورخله نظر سب د جناب سب سره خو رابطه قطع شول
بله امرشان قطع شد خب نظر آقای بخن وصل شد آقای جناب خب محترم آقای جناب مسئله وصل شد تلفن وصل شد یعنی ببخشید یا مثل یک زاغ چل زاغ ولی یعنی مسئله از پیش ما تقریبا گم شده رئیسه مونتا دایتر موارد چند موضوع است که ناخودآگاه از این آدم خطور میکنه مثلا در دنیا اتر یک انعنه و یک چیز است که به مطبوعات شرقی او قدر زیاد اعتماد نمیشه مثلا به مطبوعات غربی زیادتر مثلا خبر گزاری های معتبر رقم مثلا فرانس پرس ای پی او مگه باشه یک دو سورس یا دو منبع باشه باز معتبر میشه ما در ایران ماندیم که چطور این دفعه مطبوعات بین‌المللی تا هم یک نوده دام افتادن یعنی از این نقطه نظر وقتی که نیویورک تایمز مقاله اوسونیسون که زدیم در اونجا کسایی که نوشته کردن افغانا بودن یعنی خارجی ها نبودن از او خاطر یعنی بسیار سوال برانگیز است اما در این موارد یک موضوع دیگه هم است که امی تبلیغات به نفع کیست از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم خوب شاید بررسی شود با اجازهتان آقای جناب آقای وحید الله قاضی عضو جبهه ملی نوین افغانستان هم مهمان ما در استودیو کابل هستن بر از اونا پرسان بکنیم که اونا این موضوع را چگونه بررسی میکنن بله قاضی صاحب
خب سوالتان درست نفهمیدیم
خب سوال ما ایست که ما گفتیم این بار در سطح بین‌المللی هم بعض منابع بین‌المللی هم این خبر دادن و مثلا نیویورک تایمز که اگر مقالهش بخوانیم کسایی که رو نوشته کرده دو افغان است از این خاطر گفتیم که در این موارد ات فکر میشه که امی تبلیغات به نفع کی است کدام جانبی را شور داده بر از این منبع معلوم نیست کل کسایی ایده که میگن که نام ما را نگیرین یعنی جرأت از ایده که نداشته باشن نامشان در مطبوعات بیاید این سوال خود به خود سوال برانگیز است بر ژورنالیست های رقم ما یعنی شما چه فکر میکنین؟
خب به خاطر سوال انگیز است که مثلا رئیس جمهور میگن در پریس کانفرانس که معاون صاحب اول که ترکیه میرفتن از لوی سرنوالی اجازه گرفتن سخنگوی جنبش ملی میگن که نه معاون اول به اجازه به چیز نداره یعنی ضرورت نداره که از لوی سرنوالی اجازه بگیرن باز حکومت هم نگفتن اوست تایید نکده که دهی تیاره آقای دوستم بود یا نبود ولی سخنگوی جبهه چی جنبش ملی گفتن که معاون صاحب اول در تیاره نبودن خب که در تیاره نبودن چرا خیر اجازه ندادن که نشست کنه تیاره خب حتما بودن دیگه خب نیویورک تایمز که چاپ کرده این مضمون واشنگتن تایمز هم نوشته کرده وال استریت جورنال هم نوشته کرده خب رسانه های معتبر جهان هستن دیگه این مهم نیست که کی نوشته کده مهم نیست که کی نقش نشر کده خو نیویورک تایمز نشر کده ایره موضوع را گفتن که تیاره آقای دوستم اجازه دادن شده خب ما پیشترم گفتیم که ای که اجازه دادن نشده ای به نفع افغانستان نیستن نه به نفع حکومت هستن و حکومت اگه حراس نمی داشتن چرا برایشان اجازه نمی داد علتشان چی بودن خب آقای دوستم تنها نیستن او یک ائتلاف جور میکنن هرچی جور میکنن حقشان هستن حق مسلمشان هستن خب ای که در سر حکومت انتقاد کرده البته انتقادشان بجای هستن به نظر من مثلا حق خود میخوان صلاحیت های خود میخوان چوکی خود میخوان حق دارن که تا که مجرم ثابت نشون حق دارن که به وظیفه خود ادامه بده و متاسفانه اونا خب فعلا نمیرن وظیفه شان د انګلیسی چې د دنیو نه فرم سسپند شوه وظیفه شان به تعلیق آمده تعلیق شوه خب اوم به کدام فرمان نشوه و او هم انتخابی استن مثلا معاون اول انتخابی است د ټیکټ یا غی غنی بودن امرای شان د کمپاین بودن معاون اول شان ای چیز هستن خب پیشتر ما تعریفی اپوزیسیون که کردیم به معنای از این نبود که ما از آقای دوستم دفاع کنیم ما عموما تعریفی اپوزیسیون کردیم بدون شک هر پوزیسون طرح دارن طرح دمراه کسی گفته میشه که نماینده حکومت باشن که حکومت بگوین که ما به خاطر امنیت به خاطر صلح به خاطر حکومتداری به خاطر دموکراسی به آزادی بن اینمی پالیسی داریم ما بگویم که نه این پالیسی درست نیست اینمی درست هستن چه قسم ما بگوییم حکومت تعالی چه قسم پالیسی خوب و از حکومت عمل ما چیز کنیم اعتبار بگیریم. مثلا ما به شعار باید عقیده نداشته باشیم، ما در عمل ببینیم که در عمل چی شده.
آقای قاضی به این موقع میتیم ما نوبت شنوانده محترم نخوریم، به اصطلاح خود ما و شما ما یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او کوشش میکنیم که شماره تلفن برتان اعلان میکنیم. از شنوانده عزیزم خواهش میکنیم که در مورد موضوع گپ بزنن، بعد از اعلان کوتاه ما شماره تلفن برتان میخوانم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، داشت میره بازه هم تکرار کم 0909-203-540 و بلش میره ده 0909-202-255. البته به یادوانه کم ده ازاری پا تپو که ده روان اخبروان پاره تاسو کولشتی چه پا فیسبوک هم نمور سخه پشتنی وکره لمتاسفانه ده تخنیکی سونز و لعمل اسمس نشول وصله، نو کولشتی چه تاسو پشتنی په فیسبوک کې مطرح کړی زبه لمن منو سره شریک کړم. نظر سب اوریدونکو ته باور شو چې اوریدونکو په
اونا چی فکر میکنن این موضوع را. بله، شنونده عزیز نوبت شماست، شما میتونین که هنوز همکار تکنیکی ما میگن مشکلات تکنیکی در تلفن ما هم همیال ادامه داره. خب به هر حال ما شنونده ما بله.
یا اوریدون که پلین که را سرشته. بله، ازادی پو سپو که پروگرام دهی تاسو پلین که اسمی را بنیو که
بفهمه.
وره تا دغه د شغل درستم د تیاری پر برابر خبره ده.
بله،
دا تیاره چې ده د یادی پکشه چه و ده سیاست چه ده سیاست پخپل مانا درواغ ده سیاست چی شده هر چوک چه و ده خبره چه بخبر را کاش ده و ایزه ده چه کم ده کرد کاش ده دویب مشروع خوشتنی نامه لی که جه ندغه اشرفغانی سا پکول که پکول که ندوی ده اشرفغانی سا پکول که ده کول ده خبر گچه ده پر ناشته ده گرد ده لاشخور خلق ده دایی که یوم نگه ندوستم سا نو سازا تا نغه ما پک ساتي کاربل ساتي دا ګرد د خپل شخصي ګټو د پاره دی، دا د ملت پغان کې نه درایت پغان کې دی، نه د کوند پغان کې دی، نه درو کې پغان کې دی. ټول په یوه کې لمبې د تولاسه یلمن تو وره تل ګند تاسو وره تولاسه فرات وره تولاسه غن شمالي ولایت تو وره د دې ګټ پکښ کې دی او وره دی دا او به یو پربل پات یا درش واه صاحب خبر ما به تر اول یاد بل خبر ما به تر اول یاد واه وای دا په واه باندې عملونه
کیږي خلکو مستر غوړه کیږي. بله، ما نن اساس نظر مو واخیست بل اوریدون کې برا واخلو سه هغوی څو یا زریب څو کې پروګرام د تاسو پلان کې اسمه ربنیو کې
احمد چې بر سلام تاسو درو اوریدم خو مینه
تاسو مهرباني
درمنه ز زمرې د کندهار خبر کې شرکو ما احمد چې بر تاسو سپیکر وی ګوري مخکې د تاسو خبرونه چې کوم ملمانه کې یو د غوښته ده افغانستان د نیو جګړه په استازیتوب غزخیل صاحب څخه خبرې وکړلې. غزخیل صاحب خبره راوړل وقوم ته په مدیریت کې په ولسمشری کې په جمهوریت کې چې یو څوک د ملک لومړی کس وي هلته قوم مطرح نه دی، هلته مدیریت مطرح دی، هلته چې یو څوک غیر قانوني د قانون د اصولو څخه سرغړونه کوي د هغه مخنیوی د هغه سره قانوني او اصولي چلند مهم دی. دلته بیا د قوم مثلا مطرح نه دی چې پښتانه له ازبک سره په اسلام یو ډول په جنګ یا په شخړه دی. دا د غیر منطقي خبر ده. او بل اړخ په افغانستان کې کوم اپوزیسیونونه په افغانستان کې ائتلافونه په نورو دنیا او نورو نړۍ کې ائتلافونه او اپوزیسیونونه داسې طرحې لري چې حتی حکومت یې نه لري. چاته حکومت یې نه لري، داسې اپوزیسیونونه داسې طرحې ترلاسه کوي. په افغانستان کې اول اپوزیسیونونه دغه اصولو سره برابر جوړ نه دي. کومه چې په ولایتو کې د دې څنګه په کوم ولایت کې اپوزیسیون څنګه لري، کوم اپوزیسیون لري، هم حکومت خام هم اپوزیسیون خام، هم سیاسي حرکت جوړوم هم په حکومت کې فعال ونډه غواړم. دغه درې شخصیتونه چې په ترکیه کې کوم ګوند یا کوم اتحاد یا کوم سیاسي حرکت صرف اعلان کوي، کوم دی په افغانستان کې د درې سره په کوم موقفونه کې دي، په کومې درجونو کې دي. نو دلته په داخل کې مشکل نشته مزرو یا کوم مشکلات ورو یا د باندې د پښمن کوم ستونزې یا کوم مشکلات ته کوم سیلې دي کوم خوندري سره مخامخ یو دا ټول د جمهور رئیس غنی قاتې او پیاوړی او مدبر شفافت دلته شخصي ګټې له منځه وړل شوي دي، دلته خلک تر خوږ ګوتې نیول شوي دي، او دلته مسله د پاک رښتینی او وفادار سړي ده. مخکې په دې رئیس جمهوري کې یا په دې ملک یا په دې سیاسي موقفونو کې داسې څوک نه وه راغلي. داسې څوک راغلي چې افغانستان ژغوري، نو ځکه له هرې خوا پر ده باندې فشارونه ډېر شوي دي. ولس ملاتړ دی که څوک ملاتړ نه کوي په سیاسي برخه کې، په سیاسي په سیاستوالو کې څوک ملاتړ نه کوي تر شا نه درېږي، ولس تر شا ولاړ دی. ولس اوس سیاسي شعور پیدا کړی دی، ولس اوس
بله. زمری صاحب، تاسو د یوې مسلې ته اشاره وکړه چې اپوزیسیون باید طرحې ولري. له دریو تر څلورو بجو پورې په همدې مسلې باندې بحث لرو، او دا ډېر مهم سوال دی چې اپوزیسیون ډلې چې په افغانستان کې جوړې شوې دي باید څه طرحې وړاندې کړي چې افغانستان له ستونزو راووځي. تر ډېره پورې نظر صاحب، د اپوزیسیون ډلې یوازې په حکومت باندې انتقاد کوي، او د تر انتقاد تر څنګ باید دوی دا وړاندیز ولري چې
الټرناتیو
باید راکنن. یو بل اوریدونکو کتاب مخه کو سه د هغه نظر هم واخلو. ازادي په پوکي پروګرام دی، مهرباني وکي.
بله، سلام علیکم شبر صاحب، تاسو ته نظر ته تاسو مېلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکي.
تاسو راي ما د پاکستان استاد د راخص پرونه وکړه، د مېلمنو ته خمه دا پوښتنه وا چې دا غدري واړو جنرالان ورته وایو کا څوک ورته وایو چې په ترکیه کې تلا پوکو زما په نظر د ګانش مې راپلانو هم دا نظر دی. دوی غوښتل چې په کابل تر شي، په کابل کې اشرف غني په حکومت باندې کودتا وکړي، یا سیاسي کودتا وکړي، یا نظامي کودتا وکړي. پلان یې درلود، خو دا خبره وه چې جنرال دوستم له برخو ولایت څخه ګرځول شوی دی، بیرته تللی دی. کوم ګټه چې تللی وي، موږ د اشرف غني د حکومت د هغو کسانو څخه چې په حکومت باندې نیوکې لري او د حکومت چارې سمې نه بولي، موږ هیله لرو د هغوی څخه چې حکومت د وړاندیزونه داسې لارې چارې وښيي چې هغه د اپوزیسیون سره موافقې وي، د نړیوالو معیارو سره موافقې وي، او په هغې ډول افغانستان له نننۍ ناورین څخه، له جنګ څخه ووځي او سولې ته، یو دایمي سولې ته ورسېږي. دا چې افغانستان کې اوس په ګوډ کې جګړه روانه ده، باید هغه شخصي ګټې شاته وغورځوي او
په ملي ګډو پسرات شي. مانه مانه کور ودان. نظر سپ دی یو بل اوریدون کې نظر به هم را واخلو، او سبا ملمنو ته مخه کړو. مهرباني وکي، ازاریب سپو کې پروګرام دی.
میګه قطع شد همکار تخنیکی ما، یک تلفون دیگه را صحبت میکنه، ببینیم تلفون دیگه چی میگن. بله، از تک وصل میکنن. آله بله، بفرمایید شنوندی عزیز. بله
بله، آقای ظریف نظر سلام پر تاسو باندې، او شمر صاحب سلام تاسو باندې،
منانه
زه ډیر ټول کار کوم کور یم کوڅه، او تاسو ټول مېلمنو ته سلام الله باندې کوم. منانه څنګه قاری صاحب، مېرمنه نظر دغه الوتکې ښه نسل یا جنرال صاحب دوستوم بودن یا نه بودن، دا خو په هر صورت کچیر هم دغه شکل یې روان دي، د شي بورانونو روان دي، خپل د پاریا او جوړ سره تاسو په پښتو کې نور هغه کلیت پښتانه چې هلته د پښتانه قومونو وسیع د دې بوران سره ډېر په ډېر کې، او دا که جنده سره دوستوم د دې مزار د دې الوتکې د طریقه رانه شي، هغه پیلان شاید پیلان ولري چې د ترکمنستان د اقینې د بندر د خوارا شي زمینی، او یا د ایرتان د خوارا شي زمینی، نو دغه مخکرې دا څوک کولای شي. فکر کوم دا یو مصلحتي قضیه ده. ستاسو مېلمنو سیم پوښتنه دا ده، د افغانستان دغه اوسنی نظام خو د مصلحت پر بنا جوړ شوی، ولې دا د دوستومو د احمدي شیو د سیاسي د سیاسي رقابتو مسله ولې د مصلحت د لارې حل نه کړه؟ او بله پوښتنه مې دا ده، ایا نه کچیر د دغه الوتکې مخنیوي ناتو قوه کړی، د افغانستان د قانوني اساسي پر بنیاد باندې ناتو د حق لري چې د افغانستان د یو وګړي مخنیوي د خپل ملک یا د خپل وطن وکړي؟ او حکومت بل پرسنه مې د هلي ارشاد څخه زده، تاسو په پارلمان کې وکیلان یا هر تنظیم وکیلان دلته یاست، د خلکو نمایندګان هم یاست، څه شی ولې په دغه باره کې مداخله نه کوي؟ معاون صاحب اول د رئیس جمهور په مابین کې.
بله، مننه نظر صاحب، ملمنو ته به ورشو. دغه روسي پښتنه هسه هم هلی جان ارشاد ته راځي، و مهرباني وکي تاسو څه جواب ورته لری.
مننه د دې ورور سوالو ته غوړ جواب ورکړم. سویل مسلطي حکومت اول دغه مسله په مسلحت جوړ نه سو، دا چې اشتي خپل غک پورته کغه د سينو خبر پټه پاته وا، یو ځل بلم د سې موضوع راجګسه و، هغه مطبوعاتي نسوه د کاري صاحب په وخت کې د سې موضوع سبب و. کاري صاحب دا خبر په پټه بنال کړی،
د ورور خبر سره په مصلحت حل کړه. دا پلمنګ تاسو ټول شاید چې اشتیا دي زو کړه او اشتیا غاګ په رسانوي کې پورته ک بناندل تنور د مصلحت ځای نه و. ایما په نظر هم اشتیا دي سړی نه دا یو والی تیر سوی هم جنرال صاحب دوستم د منګ اول ماوند او مخبل ورته راي ور کړی په پاکیج کې راغله د احترام ورته دا موضوع باید عدلی و قضایی ارگانو لخوا سل پا سل حل سی او دی جنبش سخنگوی دیده نوی چه منگا محکمه تا ناظر کیگو زکر چه چه دار وجود لری چه محکمه تا ناظری گی ما پا نظر باید محکمه تا حاضر سی او دی تخاص محکمه جور سی او دا چه منگ وکیلان پا دی که ولی مداخله نکو دی منگا خپل نظر همیشه دکتر سبغنی تا ور کرده چه دا دی خبر نده دا یو دیر غط تو مد ده که تو ماتی لکه ورور سویل برات زماله تحصیل ده فیلن منگه جنرال صاحب دوستم تا چینی سویل دا موضوع باید ثابت سی که ده محکمه نتیجه جنرال صاحب دوستم نمانی خپل جنرال صاحب دوستم ده خپل خواه هیواد نه هیله وکی چه ده موضوع ورطال که مثلا ده ترکیه یا چو دکتران ده راولی چه ده خوز پتا خبر نده منگه یویستم قرن که دا خبرې نه څوک تومات کولای سي او نه څوک پټه ساتلای سي. ډېر بیا د دې مافي زبر تاسو قصه وکم یو وخت پاکستان کې یو پیغله جلې عمله دار سي و بیا مور ویلې وای دا وای چل پاسه سره تجاوز کړه دختر عمله دار شوه هغه په کلو باندو خبر او بعض خلکو هم دا خبر منل و اوس خو مونږ ته بدلی لرو مونږ خو ماینات لرو مونږ ډاکټران لرو مونږ ځوان لرو داسې باید سړی دې تومات په چرچوکات کې ونګوري او نه هم داسې وایي چې زه والا محکمې ته ناظرې فیصله سیاسي ده. جنرال صاحب دوستم دې په ډېر جرات راسي خلکو سره دې مونږ رایه ورکړې ده مونږ سره یو دا دراسې محکمې ته دې حاضر سي او خپل برات ورکړي او که په نتیجه یې خوشحاله نه وي ما وویل چې د خپل د خوښې هېواد حیاتان دې راوړي چې دا موضوع بیا سره وڅېړي. او بل سوال یې دا و چې ولې ناټو عایده اجازه لري چې یو څوک خپل وطن ته راشي او هغه پرېنږدي؟ اول خو بیا تکرارم چې افغانستان فضا د افغانستان په اختیار کې نه ده، دا د ناټو په اختیار کې ده. موږ وغواړو نو غواړو دا اشتباه سوی ده او دا ادامه لري. دوام هر هغه تیاره چې غیر قانوني یا بېل اجازه نه غواړي او مملکت داخل سي د حق نه لري. ګوري د تیارو دخول داسې نه ده لکه دلته یا سرای شمالی و سیاد کابل اډا چار څو خپل موټر راولي پکې ودري. اته په سرای شمالی کې د لوګر موټر نشي راتلې په سرای شمالی کې نشي درېده. میدان هوایی د تیاری ورود د ځانته سیستم لري، د ځانته اصول لري، د ځانته اجازه مخصوص اجازه پکې لري. همغه د اوانوردی ریاست یې ځان د دې تیاری راتګ نه خبر نه وو خو تیار راغله. ایما په نظر چې زه د غرور ته وایم چې د وکیلانو مداخله خو موږ نه سو کولای ځکه چې موږ هغه صلاحیت د مداخلې نه لرو، صرف سرای د نظارت او نظر ورکونې لرو. د نظر موږ همیشه ورکړی او بل د ما په نظر باندې دغه د سولې شورا چې جوړه سوې ده نن سبا په راس کې داسې یو څوک ده چې هغه د طالب وینشکي او طالب دغه د وینشکي نو خیر پار صورت اوس کوم قرار سوی اوس په څه پکې وایو. موږ په دې ایمان لرو چې طالب سره دا شورا سوله نسی کولای. دا په زرهاو ډالر چې دوی مصرفوي په میلیون هاو ډالر دوی مثلا خرج کیږي که طالبان سره د موږ سوله نسی کولای لطف دی کې په دغه سي ملي مسایل کې د سوله شورا لاس باندې کی نور سوله شورا زنه پیغام څه کار لري په میاس کې ځلې دوی جلسې کې یې چټیا وایي خبرې کوي او بیرته سره خلاص کوي. دا یو ډېر حیاتي موضوع و، دا ډېر د ځوان موضوع ده. دا باید د سولې شورا یې کې هغه د صلاحیت لري چې یو مصلحت له مخې یو انسانیت او د غلم مخې ملک کې کړکېچ منصرانه سي دا کار دی وکړي. د غلط وی کو بیکار دین کې نه ډالرې ماشونه دي نه.
بله او بخښه هم دې تاسو دلته یو خبره وکړه چې جنرال صاحب دوستم باید محکمې ته حاضر شي. البته تر اوسه پورې کوم راپورونه لرو دوی دا وایي چې په اساسي قانون کې دا موضوع واضح نده او د دې له خاطر چې واضح نه ده. حتی هغه د رئیس جمهور حکم شاید په تطبیق شي چې د ولسی جرګې یو لویه برخه باید موافقه وکړي جنرال دوستم محکمه شي. خو بیا هم د جنرال دوستم د استازي سید فروخشا جناب نظر به واخلو. جناب صاحب تاسو څه فکر کوئ چې جنرال صاحب دوستم ولې محکمې ته نه حاضر شي؟
ببینید محترم، همین یک غلط فهمی از جنرال صاحب دوستم یکی به محکمه حاضر شدن از یکی جواب گفتن به من اتهام است که دوستان مگه میگن که گویا یادم بعد اتهام پاسخگو نیست. جنرال صاحب دوستم به قوانین افغانستان احترام داره. جنرال صاحب دوستم هر اتهامی که بالایش هر کسی که وارد بکنه از چوکات و پروسیجر قانونیش حاضر است که اونا جواب بگوین، اما نه از یک پروسیجری که خلاف قانون و فرا قانونی باشه، یک پروسیجری که باطل بوده باشه و هیچ گونه الزامیت حقوقی و قانونی نداشته باشه. این حال ما را بحث کردیم روز از طریق تلویزیون شما، رادیو شما هم دیگه بحثا شما با قانوندانان خود شما بحث کردین، نظریاتشان را گرفتین. یعنی ما یعنی هر جرم اتو ساده بگویم، کسایی که بله وای حقوق بلد هستن میفهمن هر جرم بر خود یک تعریف داره از قانون و هر قانون یک جرم را تعریف داره. ما نمیدانیم که با یک پروسیجر خلاف قانونی عمل بکنیم، پس اتهام وارد است از طرف احمد شی، خب یگانه پروسیجر قانونیه که ما میتونیم از اون طریق به اتهام پاسخ بگیم، ماده 69 قانون اساسی است، ما آماده هستیم. با وجودی که این اتهام یک اتهام سیاسی است، یک ابزار سیاسی قرار گرفته شده، ما شما همیشه شاهد بودیم که من ایسی یک ابزار از این استفاده شده، در یک زمان میبینیم یک اپ خاموش میشه، وقتی که یک تعاملات سیاسی فعل و انفعالات سیاسی در حال شکل گیری میشه، باز این اتهام دوباره زنده میشه. این خودش میرسانه که موضوع یک موضوع سیاسی است.
جناب صاحب ببخشید، د هل لار سره د خونی شه کېده چې د افغانستان جمهور رئیس اول معاون په ترکیه کې ناست وي، او فرزندغه تیار راځي دغه مخنیول کیشه، او د افغانستان د حکومت کارونه مختروان وي، او د اجرائی رئیس عبدالله هم پرون دا خبره وکړه چې د سیاسي شخصیتونه او نور اپوزیشن ډلې باید په حکومت باندې دومره فشار رانه وړي چې ګټه اپوزیشن ته اپوزیشن نه ګټه وسلوال مخالفانو ته ورسی شه. نو دی حل لاره تاسو چه پیشنهاد کوی؟
ببینین شما همین جالب است، اینا خودتون میگن، خب اینا خودشان یک نوع با حرکت های مخالفین مسلح را به شکل در مقابل حکومت خودشان مشروعیت میتن و مورسه هم میگذارن. ببینین همین موضوع درس کرده، همونطور که پیشتر ما شما گفتیم، موضوع داریم معلوماتی است که دفتر مقام اول ریاست جمهوری موضوع را رد میکنه و این گپ از داخل ارگ درس کرده و به رسانه‌ها گفته شده که نامه‌ای خودشون گفتن و گفتن که کار ما کردیم. حال اینا در یک مشکل قرار گرفتن، اگر بگوین این کار ما کردیم، مکمل مشروعیت نظام، استقلالیت نظام زیر سوال میره، که گویا اینا مستقل نیستند دیگه. وقتی که یک تابع افغانستان یا معاون اول رئیس جمهور افغانستان نتونه به کشور خود بیایه، خب پس استقلالیت کشور کجا شد؟ از یک طرف به این دروغ خدا حیران ماندن که چی جواب بگوین، و من نمیفهمم کی دلیل اینا وقتی که موضوع را به مطبوعات و چیز از ما چند نطاقی که موضوع را از رسانه‌های مختلف سوال کردن، اونا گفتن که منابع از داخل ارگ بر ما این موضوع را گفته و خواهش کردن که نام ما باید گرفته نشوه. اینا به نظر من این شایعه پراگنی و این موضوع را در مطبوعات انداختن قسمی است که گویا یک بچه ترسانه که بکنن که گویا جنرال صاحب دوستم نبیه به افغانستان. جنرال صاحب دوستم صحتشان خوب شده، انشاءالله به این روزای نزدیک ما شاهد آمدنشان
بله. افغانستان. جناب صاحب اینجا یک
کسی بله. نمیتونه جلویشان بگیره از لازم
بله.
قانونی
خیر باشه جناب صاحب،
وقتی که جنرال صاحب دوستم آمد حل میشه.
بله آه بله. بهتر همیست که خود دوستم صاحب بیا یک پرس کانفرانس بوده، کل موضوعات واضح میشه. منتها حالا می کلش تیوری های یک قسم نامعلوم وریسته، یعنی هیچ اساس نداره بسیاری چیزا. منتها به جواب شما، یعنی برای از اینکه یکم که تعادل برقرار شوه، اگر از طرف دولت شده باشه یک طرف موضوع، شاید از طرف آقای نورشان شده باشه این دیگه موضوع، و این شاید از طرف شما هم شده باشه، برای از اینکه فعلا مسئله محکمه و مسئله ایچی را تحت شما قرار بتین، این یک موضوع امکان دارد.
نه
من منظور من نمیگم متر شده، منتها به خاطر تعادل
بله معلوم است. بله نه، موقف رسمی ما معلوم است، موقف اعلامیه که استاد عطا دادن، گفتن که انجینرهای ترکی عاملی که در این تیاره را اینا را حمل میکرد به خاطر ترمیم خانقای بهاءالدین ولد پدر حضرت مولانا صاحب به بلخ میامدن، مهمانهای خاصی بودن. این موضوع از اونا معلوم است و ایره من نه ایره با چیزی که میگم، خب الحمدلله ما و شما بین دوستایی که میشنون مال نام و خبرنگارا رو بگیرم و می تصادف اندی روز اونا بر ما گفتم شما بعد ما پرسان کردن واقعیت اگر چی هست، ما گفتم واقعیت چیزی که من خبر دارم اینی گپ است که اعلامیه است، از دیگه دوستان پرسان کردن که جناب صاحب نبودن، اما اونا ما گفتم من خمنده خبر شما این خبر از کجا گرفتین؟ اونا گفتن منابعی که از بر ما از هر که خواهش کردن که نامشان افشا نشه چی کردن. یعنی ما اینجا تهمت نمیخوایم بزنیم، نمیخوایم خدای نخواسته دروغ بگیم، شاید از طریق رادیو شما هم دوستایی که من میام
مونتا اینجا جناب صاحب محترم یک بلی. سوال دیگه هم ناخداغا به ذهن خطور میکنه، این است که امی تبلیغات بلی. چی راست یا چی دروغ یا کامل یا غیر کامل، ای باعث از این شد که بین آقای دوستم و بین آقای نور که در انقره اینا با هم دید و بازدید کردن درز افتاد یا نفتاد سیب؟
نه خیر بخیر، کاملا امیال ما در حالت تدارکات هستیم که جناب آقای دوستم از کشور ترکیه برمیگردن، ما همگی جناب آقای نور و آقای محقق و جناب ربانی صاحب و بزرگای ائتلاف همگی با تیمای کاریشان همکار هماهنگ منسجم آمادگی داریم که بخیر جناب صاحب دوستون بیاین و یک
صحیح شد. خب ام سوال جواب شما را گرفتیم. محترم ارشاد یک سوال دارم. یک سوال دیگه هم اینجا برای ازی که روشن شوه میخوایم بپرسم محترم ارشاد، ایست که نماینده خود دولت آقای استانکزی به انقره رفت نزد آقای دوستم، نه؟ اما ترس
یعنی از راپور اخبار شیو
از راپور هست صاحب، نه؟ خب این خود نشان میده که کدام مشکل بین آقای دوستم و دولت موجود نیست، یعنی یه یک مسئله هست، نه؟ از این نقطه نظر به موضوع نگاه کنیم. سه رهبر بسیار عمده افغانستان هم در اونجا رفت، بسیاری ها که ما خبر نداریم، شاید پتوپنهان هم رفته باشه، بسیاری ها در آرسی بود، توی بود، نامزاتی بود، چی که بود در انقره رفتن. یا هم نشان میدن که کدام گپه که هست اینجا یک مشکل هست. از این نقطه نظر شما چی فکر میکنین؟ یعنی چرا اتر یک تبلیغات افتاد در میدان خدا و راستی؟
اول خب من از خانگوی دولت نیستم که رفتن استانکزی سبب تبصره کنم، اما شخصا خوش هستم که رفتن برزی که نمی مشکلاتی که به وجود آمده، سوی تفاهمی که به وجود آمده، بلکه یک راه حل برشان به وجود بیاید، برزی که ما نمیخوایم که ملک به بحران بره. و تشکر از جناب صاحب که 100% تایید کردن و تاکید کردن که جناب دوستم دای تیاره نبودن. خوش شکر که نبودن. من شخصا من از یک وکیل و نماینده مردم بسیار خوش میشم، برای اینکه بر ما هم سوال پیدا شده بود که چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود پنهانی بیایه، چرا جنرال صاحب دوستم به وطن خود بدون اجازه بیایه، چرا در وطن خود جنرال صاحب دوستم در قلب افغانستان در پایتخت کشور عزیز ما تا نشه و در مزار شریف در که فعلا به نام امپراتوری اطوری یاد میشه در اونجا برن. هیچ وقت این ممانعت وجود واقعا نداره که یک تبه به مملکت خود میه، اما یک تیاره بدون اجازه به هیچ صورت چیشتا نمیتونه. پس دولت بسیار خوب کار کرد که این انجینرها بودن، متخصصین بودن، هر بلایی که بودن که به اجازه میخواستن به افغانستان بیان، اینا تو فکر نکنن که افغانستان یک سرزمین بی صاحب است. افغانستان شکر الحمد الله بیرق داره، رئیس جمهور داره، قانون اساسی داره. و تشکر از اینکه بازم به تاکید گفتن که جنرال صاحب دوستم نبود. پس به این دغدغه ها باید خط نقطه اختتام بگذاریم و زیاد بروش فشار نبریم. و بدون شک قسمی که آقای ظریف نظر گفتن، چندین نفر از بزرگای ما رفتن، خو هم یک عزت افزایی است که به جنرال صاحب دوستم شده بود. حتی انجینر صاحب نبیل هم رفته بود، استانکزی صاحب رفته بود و بر تن تمام از بزرگان. من شخصا خوش هستم که بلکم یک راه حل به مسئله پیدا کنه. خب پس میایم به این یک گپ آقای جناب که گفتن یک اتهام سیاسی است، موضوعی که ایشی پیش کرده، هم اتهام سیاسی است، هم اتهام اخلاقی است، هم نقض حقوق بشر است. هر چی که فعلا در چارچاکات اتهام است. و من خودم شخصا به گوشه خود شنیدم که آقای تیانج گفتن نتیجه هر محکمه که باشه سیاسی می باشه، ما هیچ وقت با محکمه حاضر نمیشیم. این کار باید نکنن. به نظر من به سر بلند به محکمه حاضر شون. و تومت که شده پیشتر قصه چلپاسر کردم، باز تکرار نمی کنم، این قرن 21 از این تومت ها به بسیار وجه آسان و به بسیار آسانی ثبوت میشه. بس بگذار که این قصه ختم شوه و اینا هم جنرال صاحب با قانون سر خم کنن و قسمی که میشه قانون مراد کنن، یک بار دیگه قانون مراد کنن، به محکمه حاضر شون. و من مطمئن هستم که محکمه اختصاصی برشان ایجاد میشه، بدون شک که به نام معاون رئیس جمهور کدام ماده خاص قانون اساسی نیست. اما فراموش نکنیم که رئیس جمهور بر دو معاونینش در یک پکیج انتخاب شده از طرف مردم. بنان اگر رئیس جمهور یا معاونینش جرایم سنگین و یا جرایم ضد بشری میکنن، بدون شک باید محکمه خاص برشان ایجاد شود، حتی اگر خود دکتر غنی هم باشه.
بله مننه هلی جان ارشاد. البته یو یادونه کوم په فیسبوک غن اوریدونکو پښتنه کړی دی، دا ټول پښتنه نشم لوستله. یو همدا مسله مطرح کړی چې جنرال صاحب دوستم الوتکه په دې خطر باندې اجازه نه ورکړل شوی چې د اشتی مسلې نه ځان وباسي. جنو سلامونه لیکلی دی، جنو لیکلی دی چې زله خوښ نه دا پروګرام اورم. البته پښتنه سي عبد الله کاکړ پښتنه کړی دی، رحمت الله پښتنه کړی دی، اکرام الله صبری و پښتنه کړی دی، عبد الله کاکړ بیا بل ځله هم پښتنه کړی دی، عالم نور رحمانی هم سلامونه لیکلی دی، او جهان بادر هم پښتنه کړی دی. دا ټول پښتنه په دې پروګرام کې نشو مطرح کولای، ځکه تقریبا یو نیمه دقه د وخت لرو. نظر سپ په دوم ساعت کې بیا د ټلیفونو مسله چیرو خو
یو لږ مطرح اول غازی صاحب کم گپ زدن. غازی صاحب این قسمت اول یک جنبندی بکنین در مجموع، بعد شنوندای محترمم شاید اینه تر کده باشن. یعنی د این روزا مثلا وزارت خارجه امریکا یک راپور 2016 را مبارزه بر علیه تروریسم نشر کرده او گرچه میگه 13% کمتر شده از حرکت های تروریستی، اما 75% تمام حرکت های تروریستی در 5 مملکت میگه شده که عراق است، نام دوم افغانستان است، هندستان است و پاکستان است و فلیپین است. از او خاطر یعنی مسئله اقتصاد مشکل است، اینطور موضوعات باعث از این میشه توجه به دیگه چیزا هم جلب شوه. یک جنبندی بکنین چه؟ که باز خبراست میریم در قسمت دو.
البته دیر ثانی وقت لرو، لطفا دیر لند.
خب مخکل دی چیز دقا و کمان مخکل واردون که پختنه وکرده خب منگه نو غواړو چې دا خبره قومي شي، خو دوی په فیسبوک کې لیکي چې دا د ډاکټر نجیب غچ واخیسته او غته اجازه نه ورکړي.
بل خبره دا
خوځ دې تر اعظم کنه بل رئیس جمهور قاطی نه دی قاطی وای د غنه ورلېګل حیاتان نه ورلېګل هغه ائتلاف مات نه کو او د دې ته اجازه ورنکړه. بل دغه د حل لار نه ده چې الوتکې ته اجازه ورنکې ښه کړه د حل لار به بیا ټول سیاسي نو پاسې بیا د دیکتاتوري اعلان کړي.
جنرال دوستم په تاریخ کې نه